کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریباز ظاهر د طاهر روشن په تخنیک کې همکاري درته وړاندې کوم. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان حکومت او طالبانو خبرګونونه، له هندي چارواکو څخه د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري غوښتنه، او د بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنې د مجلې مهم راپورونه دي. نورما طالب هم اوریدلی سی خو تر هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمایز ملاتړ د جلب په هدف د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي، او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمایز ملاتړ د جلب په مقصد د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبې په ورځ هند ته ورسېد، نن په نوې ډیلي کې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په دې ترڅ کې به د دبل سفر ازبکستان ته وي.
دا ټول محتوا دی زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر دولت کولای شي چې په دې کې خپل مثبتې او سالمې ونډې ترسره
کړي. ښاغلی عبدنه، نن له دې څرګندونو مخکې د هند له صدر اعظم سره وکتل. نریندر مودي ښاغلی عبدالله ته وویل هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د تخار ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مرکز تالقان شاوخوا سیمې له طالبانو څخه پاکې شوې دي. د تخار امنیه قمندانۍ په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانع مشري کوي، شلو تنو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي، او وایي چې لسګونه کلي له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړ شوي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارمیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په اتمه یې لاسلیک کړویلی دي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن هم ترینګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې جګړې وشوې. له بلې خوا د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصادي د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنگتن ډی سي کې دی، د دې سیمې په اړه په یو نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 نیټه خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به پر 2021 کال کې پسلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل پسلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کورونا وایرس د وروسته دوامدارې رغونې وضعیت ته چمتو اوسي. او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. واویا کلنه ګلوک د امریکا د معاصرو ادبیاتو تر ټولو مخکخه شاعره ده. د سویډن د نوبل اکاډمۍ دایمي مشر ماتیس مالم نن د دې اعلان پر مهال وویل
د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه لویز ګلوک ته د هغه بیعیبه شاعرانه آواز په خاطر ورکول کیږي چې فردي هستي د ډیر ښایست په مرسته نړیوال کوي.
میرمن ګلوک د امریکا د بشریت د مډال او پولیتزر په ګډون څو نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د نوبل جایزه د ډینامیټ د مخترع الفرد نوبل په نوم نومول شوې ده چې د هغه له وصیت سره سم له 1900 کال راهیسې د بشري پرمختګ په بېلابېلو برخو کې مخکښو څیرو ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
له ټي وی نادر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې پخپرونه کې د غره پرونه لرو. په راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له هندي چارواکو څخه د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې.
محتوا دې زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې پدې کې خپل وندې تر سره کړي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ د ډاکټرانو کاري اعتصاب 15 ورځې او د خلکو ستونزې د دې اعتصاب دلیل څه دی؟
دوه کاله کېږي چې 60% معاش پاتې دی، د دوو کالو د 15% معاش افزودي پاتې ده، د صحي مراکز د 11 میاشتو کرایه پاتې ده. چې تر څو د رسیدګي ونه شي نو صحي مراکز به نه خلاصیږي.
دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمي د مخه ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت باندې اغیز ونه کړي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ، او دای د فبروري د 9 میاشتې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ 2 ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی، او دی غواړي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل، کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون نه مخکې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې وی هوکړې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري ګام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
هم دا موضوع می د افغانستان د سول انسټیټیوټ لمشر یاسر احمدزی سره مطرح کړی دا او په سر کې متری او پښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولی دا ډول بحثونه راپورته کوي. هغه ول
متاسفانه چې همداسي چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکای له نظام سره، د امریکای له خلکو سره دی چې هغه د امریکای منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار پروسه د اقل 40% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه که طالبان سره کیږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده چې باندې دوی اشتي کریسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشتي وخت که په نظر کې ونیسو له لوجستیکي پلاوت څومره ممکنه ده چې دا کار دوی وغوړي دا کار وسی؟
یو خو هغه چې وتل دي چې په لوجستیکي له هغه سره چې دوه راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوایي چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنه د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خانفریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د افغان چارواکو بحثونو او هیلو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره مهمه بللې ده، او له ګاونډیو هیوادونو یې د همکارۍ غوښتنه کړې چې په دې بهیر کې باید خپله مثبته ونډه ولری او رول ولوبوي د همدې خبرو نور جزئیات را سره د نوی ډیلیټ خزمو همکارا فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کړه ده. فیروزه عزیزه خبرونه ته شرغله ته راته د شغلې عبد الله د خبرو نور جزئیات شریک
مننه. بلې د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر عبدالله یو ساعت مخکې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعات انسټیټیوټ کې وینا درلودله. په دې وینا کې دوی په دې اړه خبرې وکړلې چې البته له ټولو هېوادونو هغه هېوادونه چې افغانستان ته په ګاونډیتوب کې دي غوښتنه وکړله چې د سولې په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. ښاغلي عبدالله یادونه وکړله که چېرې په افغانستان کې سوله راسي دا په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله وویل چې د سولې په افغانستان کې د جنګ او د تاوتریخوالي د پای ټکی نظامي لاره نه ده او باید طالبان سولې ته غاړه کېږدي. وګورو د ښاغلي عبدالله خبرې چې په دې اړه نور مسایل هم یاد کړي دي.
محتوا دې زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې په دې کې خپل مثبت او سالمې ونډې ترسره کړي. بل اړخ د ستاسو سوال دا و چې له یو خوا څخه خبرې اترې روانې دي د بل خوا څخه تاوتریخوالی زیاتیږي. زموږ له داده چې یو نتیجې ته سره ورسېږو طالبانو سره چې د تاوتریخوالی دغه حد د افغانستان خلکو ته د منل وړ نه ده. خو متاسفانه دغسې تجربې په نورو مذاکراتو کې هم شته. یو خو شاید کوشش وکړي چې برلاسه شي په میدان د جګړې په میدان کې خو دا د حل لاره نه ده.
آذربایجان یې ردی ورهاخ ور خپل عبدالله تو شی به مخکې ما ته وویل چې په آزادۍ راډیو ته وویل چې دای بس سبا ته په د هند پر وخت باندې پر 12:00 بجو د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره هم وګوري او د افغان سولې اړوند سره خبرې وکوي. خپل عبدالله دا هم راته وویل چې له دې سفر وروسته به ازبکستان ته ولاړ شي او هلته به هم د افغانستان د سولې او هغه فرصتونه چې د په خبره اوس په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ منسوبه تو هغه په اساس باندې سوله وشي په دې اړه له دې ودونو سره سلام مشورې وکړي. همدارنګه خلیل عبدالله په دغه نننۍ بحث کې غواینا کې له هند نه هم مننه وکړه او ویل په هند هم ټینګار وکړ چې باید د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. خلیل عبدالله د هند څه باندې 3 میلیارد مرستو باندې د هند ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لا د خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم فیروزه اسی. دوستانو وه مریدلی چې د افغانستان د ملي مصالحي د علي شورا مشر عبدالله په هند کې له دغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي دي او د هغوی د همکارۍ غوښتنه یې کړې. زموږ خبرونه ادامه لري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان حکومت د نګورنو قرباغ د شخړو په برخه کې د افغانستان د حزب اسلامي د دریز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په ورته موضوع کې چې په سوریه کې د فاطمیان لشکر په لیکو کې د افغانانو د جنگیدو په اړه افغان حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې دننه او بهر د هر ډول نیابتي جګړو سره مخالف دی. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې د جګړو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ویلي چې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالي مرستې ته چمتو دی خو دغو تازه جګړو ته د خپلو وسلو والو داستولو ادا رد کړه. د خبري د ارمنستان د هغې ادا ورسته سوي چې ګواکې ترکیه له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي چې آذربایجان ته جنگلي واستوي. رحمت الله افغان د دې راپور تفصیل راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنگیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل چې چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
ملت افغانستان د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له اذربایجان ملاتړ کوي. خو لږ تر لږه تر اوسه اذربایجان ته د انساني قوې د لیږد خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د اذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکارۍ او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نویمه لسیزه کې هم د اذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرهباغ سیمه کې جنګېدلي او ښاغلي حکمتیار په خپله تېره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرهباغ د جلا غوښتونکي وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرهباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل سوې چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمېرو زیات وي. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي و چې شاوخوا 1000 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکي ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنه قرهباغ چې وګړي یې ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د اذربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شوي هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
ورزونه رستان ولایت چیرې چې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 15 ورځې ته غځېدلی خو لای غوښتنې نه دي پوره سوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د یاد کار بندیز له امله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. روح الله انوري د خلکو د ستونزو په اړه راتوي.
محمد داود د منډول ولسوالی وسیدونکو دی وای 13 ورځې د دواب ولسوالی روغتي مرکز ته خپل ناروغ راوړی وو. د کلینیک دروازې بندې وي د ډیر انتظار وروسته اړو شلچی حالت له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي. نورستانیان وای دا 15 ورځ د چی په ولایت کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړي او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان ڈاکٹران وی لاہم پخپل کڑے پریکرا کلک ولاڑ دی اور روختی مرکزوں نے تڑلی دی. دا دعا بولس والے دا روختی مرکز مشر ڈاکٹر محمد فاروق
یہی مراکز کی دوا نشتا دا پرسونل دا پنځه میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کاله کېږي چې 100% معاش پاتې دی. د دوو کالو د 50% معاش افزودي پاتې ده. د هغه صحیح مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي د هغوی د 1.5 میاشتو کرایه پاتې ده. دغه مشکلات دي چې تر څو ته رسیدګي ونه شي نو صحیح مراکز به نه خلاصیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي دا هیډ په نوم همکاري موسسې ته یې اختار ورکړی چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
د وزیر صاحب په امضا سره ورته د اختاری هم ولګل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړ چې په راتلونکو لسو ورځو کې به موږ یاد پرسونل ته په کامل ډول معاش یا تنخواه ورکړو. که په لسو ورځو کې دوی ته تنخواه ورنه کړل شي ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی ده بند شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنۍ ولایت دی چې خلک د ژوند د غنو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي. اوس چې پکې روغتیایي مرکزونه تړل شوي نو د خلکو ستونزې یو په دوه زیاتې شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ماشومانه خبرې مجله اوري. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالۍ ګټلې ده. یو ولس کلن صبغت الله چې په اصل کې د هلمند ولایت دی، په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې څلور زره زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې. په دې اړه نور تفصیل دیوانه در راکوي.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړې، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشحاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که وسول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دې نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو وادونو نږدې څلور زره زده کوونکو ګډون کړی و. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی و. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لرې په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو څلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستور دی. الحمدلله چې دې ګټلې ده. زه ارزو لرم د ټول افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه شته چې امکانات یعنې تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړي ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع، نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بیوزلو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو ادامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بېوزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2021 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بېوزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 تر رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې، نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9 تر راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هېوادو کې به د سختو بېوزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هېوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، که ژر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله مو همدومره وه. دری مجله مو لا هم پاتې ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. د مجله پس همکاره زرغونه جان درته وړاندې کوي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې. اشاره غلې
له تاسو مننه فریبا.